طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو محصلینو ستړي مشئ، خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه یئ او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوي وای. پوهان آرین د طبی زده کړې د اتمې دورې شلمه درسي خپرونه وړاندې کوم. په نن خپرونه کې نوی درس لرو. مخکې له دې چې همدغه نوی درس چې د نن ورځې لپاره دی هغه ووایم، ښه به دا وي چې د بېهوښۍ په هکله لنډې خبرې وکړم. د بېهوښۍ په تعریف باندې پوه شوي یو او تر څنګ یې د بېهوښۍ په اسبابو او کلینیکي منظره باندې پوه شوي یو. تعریف یې ډیر ساده آسان ده، یوازې تشریح ده. که یو څوک درنه پوښتنه وکړي چې بېهوښي څه معنا لري، نو یو مفهوم باید تاسې ولرئ په دماغو کې چې بېهوښه کس یا بېهوښي دغه حالت ته ویل کیږي. په لنډ ډول بېهوښي داسې یو حالت ته چې دماغ خپله نورماله دنده نشي ترسره کولای او ناروغ چې دی د چاپېریال څخه نه خبره وي، د چاپېریال سره اړیکه پرې کوي، غږ نه اوري، کوم ټکان چې ورکوې گزار ورکوې درد ورته رسوې په هغې باندې نه پوهیږي او معمولا دماغو ته د ټروما پر اساس دغه کار کیږي. علتونه یې واضح دي، علتونه مو په 15مه صفحه کې درته ښودل شوي دي. اسباب یا کازیس: سر ته ضربه او تردید. که چیرې سر ته ټروما یو څوک وخوري، فرضاً د لوړ ځای څخه چې کله هر څوک رالویږي، نو هغه د سر په ټروما یا هیډ ټروما باندې اخته کیږي. هیډ ټروما په دې معنی چې سر ته ضربه رسیږي. لومړی سر دی چې هغه ځمکې ته لویږي، نو دماغ به مستقیماً تخریب شي، ځکه لومړی کله چې سر ته ټروما وارده شي کیدای شي هډوکي مات شي. د سر د کاسې کوم هډوکی ماتیږي؟ پارایټال، اکسیپیټال، ټیمپورال یا فرانټال. یو هډوکی کله چې مات شي د هغې یوه ټوټه په دماغو باندې مستقیم فشار وروړي، په دماغو باندې زور وروړي او دغه حالت دی چې بېهوښي رامنځته کوي. او یا ممکن هډوکی مات نه شي خو د کپړی په دننه کې دماغ دغسې قوي ضربه وخوري، دغسې جټکه وخوري چې هغه مات شي. په دې حالت کې هم بېهوښي رامنځته کیږي. په ټوله کې که په خلاصه ډول ووایو چې سر ته ضربه رسیدل په دې حالت کې بېهوښي رامنځته کیږي. بل زوفیات او شاک تقریبا یوه خبره ده. د شاک په حالت کې هم یو کس که چیرې درملنه نه شي بېهوښۍ ته تللی شي. په دماغو کې دننه فشار، هغه که کینسر واوسیږي، که د دماغو داخلي فشار لوړ شو، که بل هر څه واوسیږي، فرضاً په دماغو کې دننه وینه بهېدنه رامنځته شوه، دا په دماغو باندې فشار وروړي او بالاخره بېهوښي رامنځته کولی شي. د الکولو او ځینو درملو کارول، هغه درمل چې دماغو ته زیان رسوونکي وي، دا په وینه کې دماغو ته ځي او په دماغ باندې مستقیم تاثیر لري. دا د شاک البته د بیهوخی اسباب دی. یعنی ولې بیهوخی رامنځته کیږي؟ ګوره ډیره مهمه موضوع ده، عادي موضوع نه ده، او د دې موضوع په اړه پوهیدل دا هم ستاسو لپاره د طب په برخه کې یوه ډیره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه مهمه موضوع ده او د دې موضوع په اړه پوهاوی د نو د یو داسې محصل کار دی چې هغه واقعي معنی زده کړې کوي. نو تاسو چې دغه موضوعات زده کوئ نو په رښتینې توګه ښې زده کړې ترلاسه کوئ. د بیهوښۍ کلینیکي منظره باندې خبرې کوي. یو نفر د بیهوښه دی، انکانشیسنس حالت کې دی. انکانشیسنس یوازې کانشیس حالت دی ته ویل کیږي چې یو کس په هوښ وي، زه اوس په کانشیس حالت کې یم. خو کله چې بیهوښه شي یو څوک بیا ورته ویلی شو چې انکانشیسنس یا انکانشیس حالت کې دی. کانشیس په هوښ، انکانشیس بیهوښه، او انکانشیسنس بیهوښي ته ویل کیږي. آخره کې چې نیس کلمه ورپسې اضافه شي بیا بیهوښي یعنی صفت شو، یو نفر بیهوښي لري. ښه، راځئ کلینیکي منظره. په دې کې مو وویل چې ناروغ بې حاله وي، په هیڅ باندې نه پوهیږي، دا د ناروغ هغه کلینیکي منظره ده. او د بیهوښۍ عرض علایم ډیر د هغې په سبب پورې تړلي. فرضاً په کوم ځای باندې ضربه خوړلې د هغه ځان ته عرض علایم لري، کیدای شي فلج وي ناروغ، که چیرې د شاک له امله وي، کیدای شي یو ناروغ هغه د ټیټ فشار لرونکی، یعنی فشار یې ټیټ وي، یا نورې نښې ولري. د دې په اړه تاسې پوه شوئ. راځئ نوي درس شپږویشتمه صفحه، د بیهوښۍ درملنه او لومړنۍ مرسته، کوم چې زموږ اساسي هدف دی. خو که د دې لپاره مو بیهوښي نه وای ویلي، نو د بیهوښۍ په درملنه او لومړنۍ مرستو باندې که ډیر هم غږېدلې وای، تاسې ته به کوم ډیر مفهوم نه وای درکړی، او تاسې به په دې کې اوس ورک وای چې د بیهوښي بیا څه معنی لري. یعنې لومړی اوس تاسې د بیهوښۍ په اړه پوه شوئ. یو نفر که بیهوښه و، کومې مرستې ورسره ترسره کولای شئ؟ لیکل شوي دي د بیهوښۍ درملنه او لومړنۍ مرستې موخې، کومې موخې باید تعقیب کړو. د بیهوښه حادثه لیدلې لپاره اهداف عبارت دي، کوم اهداف دي، یعنې کومې لاسته راوړنې باید موږ هغه ولرو. لومړی د تنفسي لارو خلاصول او پاکول، دا یو هدف باید وټاکو. کله چې بیهوښه کس تاسې وینئ، موږ باید هدفونه ولرو. او په بیهوښه کس باندې تاسې داسې پوهیږئ چې غږ ورباندې کوئ، غږ نه کوي، ټکان ورکوئ، هغه نه خوځیږي او درد نه حس کوي، ته به پوه شئ چې دا بیهوښه کس دی. او د دې سره لومړنیو مرستو په موخه اول باید ته موخې ولرئ، د دې لپاره چې لومړنۍ مرستې په منظم ډول ترسره کړئ. لومړۍ موخه د تنفسي لارو خلاصول او پاکول، یو دا ټارګیټ باید ولرئ. بل د هر نوع رامنځته شوي جرحې تداوي په ذهن کې دا موخه ولرئ چې کومه جرحه چې رامنځته شوې ده، کوم زخم، جرحې ته موږ زخم ویلی شو، ګورې په همدې دوره کې په همدې کتاب کې وایو جرحه یا زخم. د هر نوع قسم ته ویل کیږي، د هر قسم رامنځته شوي جرحې تداوي. فرضاً یو ټپ ته د چکو په واسطه رامنځته شوی دی، د هغې تداوي باید په فکر کې ولرئ. بل ټارګیټ په بیړني ډول د ناروغ روغتون ته وړل، یو ناروغ دا هم باید په ذهن کې ورته ولرئ چې په کور کې یا په لاره کې خو دا ټولې مرستې نه ورسره کیږي، نور باید روغتون ته هم یوړل شي، دا هم خپله یوه مرسته شوه. درې هدفونه، تنفسي لارې باید خلاصې وساتل شي، پاکې وساتل شي، هر نوع جرحه چې رامنځته شوې وه لومړنۍ تداوي یې. د دې نه هدف دا دی چې فرضاً که چیرې وینه بهېدنه وه هغه بنده کړئ، ټورنیکیټ ورته استفاده کړئ، او د اطرافو پورته اوچتول، فرضاً د پښې په برخه کې وینه وه، پښې باید ورته پورته اوچتې کړو د دې لپاره چې وینه بهېدنه کمه شي. او په بیړني ډول باید ناروغ روغتون ته ورسول شي. لومړنۍ مرستې اوس څه ډول ترسره کیږي؟ لیکل شوی دی لومړنۍ مرستې د بیهوښه ناروغ سره لاندې مرستی کی ناروغ ته مناسب وضعیت ورکړی ناروغ ته مناسب وضعیت ورکړی وضعیت پوزیشن ته وای وز ناستیم د زما د ناستی وضعیت شو یو نفر دی ولاړ دی د هغې وضعیت د ولاړې شو یو نفر دی پروت دی سوپاین پوزیشن ورته وای او یو نفر دی هغه په ریکوري پوزیشن کې دی اوس یې وایو ناروغ ته مناسب وضعیت ورکړی څه ډول وضعیت هغه مناسب وضعیت څه ډول دی لیکل شوی دی چې نیم پړ مخې یا ریکوري پوزیشن څخه عبارت دی دغه نیم پړ مخ پوزیشن بیا څه ډول دی همدلته تشریح کوم بیا یې وایم ناروغ ته مناسب وضعیت ورکړی چې نیم پړ مخې یا ریکوري پوزیشن څخه عبارت دی هغه داسې چې ناروغ په چپ اړخ اچول کیږي چپ طرف ته ناروغ اچول کیږي ښای لاس او پښای کات کیږي سر یې شاته وړل کیږي تر څو تنفسي لارې خلاصې وساتل شي ګورئ چپ طرف ته مخ ورباندې اړول کیږي چپ طرف ته او دغه ښای لاس هغه راخیستل کیږي ګورئ د ناروغ ښای لاس رااخلو هغه ورته کات کوو فرضاً د ګیډې په برخه کې کات ورته ږدو او پښه ښی پښه یې هم کات کوو په بله پښه باندې ورته ږدو ښه هیله ده پوهوبه وایي په دې حالت باندې ریکوري پوزیشن داسې یو حالت دی چې ناروغ ته وایو چې څه ورته وایو ناروغ ته نشو ویلی ګورئ ناروغ په ځان باندې نه پوهیږي تاسې باید همدا کار وکړئ ناروغ ته هیڅ هم نه ویل کیږي ځکه ناروغ ته که څه وویل شي هغه بېهوښه دی داسې کوو چې ناروغ ته هغه حرکت ورکوو د بل طرف ته یې راړوو په چپ طرف یې څملوو په لنډ ډول ساده ډول به یې وایو کله چې هغه په چپ طرف څملوو د ناروغ ښای لاس به راواخلی هغه به ورته کت کړئ او مخې ته به یې ورته کیږدی یا د ناروغ په ګیډه باندې هغه ورته پرېږدی یعنې ښای لاس یې ورته کټ کړئ بیا ښی پښه هم هغه ورته کات کړئ هغه یې که غځولې ورته کات کړئ دا داسې حالت دی چې دې ته مونږ ریکوري پوزیشن ویلی شو په دې حالتونو کې ناروغ د ساه اخیستنې ستونزه هم له لاسه ورکوي او زړه یې هم ښه فعالیت ترسره کولی شي سږي هم ښه فعالیت ترسره کولی شي ساده تشریح شوی دی انشاءالله پوهیږئ نو ریکوري پوزیشن باندې هم پوه شوئ پخوا سټینډینګ پوزیشن یا د ولاړې په حالت باندې هم پوه شوی او سوپاین پوزیشن چې د ملاستې حالت دی یا څملاستې حالت په هغې باندې هم پوه شوی او پرون پوزیشن چې پړ مخ پوزیشن دی په هغې باندې هم پوه شوی بیا نور پوزیشنونه هم شته فرضاً لایتوتومی پوزیشن لایتوتومی حالت داسې یو حالت دی چې په هغې کې یا په هغې پوزیشن باندې ډیلیوري صورت مومي خارځې متن ته دوام ورکوم هیله ده تاسې نه متن ورک نه شي لیکل شوي دي د ناروغ تنفسي لارې که بندې وي نو د خلاصولو هڅه یې وکړئ بهرني اجسام ترې ایسته کړئ او که ستونزه وي د تنفس د برابرولو هڅه وکړئ که تنفسي لارې بنده وه سای نشو اخیستلی چې شی پکې پراته وو د خلاصولو هڅه یې وکړئ یا کیدای شي بهرني شیان پکې پراته وي شګې پکې پراتې وي خاورې پکې پراتې وي هغه باید لیرې کړئ بل لیکل شوي دي نور څه لیکل شوي دي که ناروغ په خوله کې مصنوعي غاښونه وي ترې لیرې کړئ که د ناروغ په خوله کې څه شی وو مصنوعي غاښونه وو هغه ترې لیرې کړئ ځینې وخت مصنوعي غاښونه که په خوله کې وو فرضاً ځینې داسې غاښونه دي چې پورتنۍ ژامه چا اچولې وي نیمه ژامه یې پلاستیکي اچولې وي هغه ځینې وخت هغه به نو تنفسي لار ته ځي هغه کسان چې پلاستیکي ژامې اچوي یا پلاستیکي غاښونه په لنډ ډول هغوی باید د شپې لخوا هم دغه غاښونه لری کړي او په اوبو کې کیږي. او که داسې ناروغان تاسې ولیدل هغوی نه هم باید تاسې لرې کړئ. دا یوه لومړنۍ مرسته ده، ځکه ځینې وخت دا په خپله تنفسي لارو ته ځي او تنفس بندوي. نور څه لیکل شوي دي؟ ناروغ یوازې ما پرېږدئ، ناروغ باید نور یوازې پرېږدنی، کیدای شي هغه ځان وغورځوي. ځان هدف یعنی دا دی چې د بستر له کار نه کیدای شي ولویږي. او یا هم ځینې وخت په بې هوښه کسانو کې ګورئ هغوی د کنولژن سره مخ کیږي، کنولژن په کې رامنځته کیږي. کنولژن جټکې ته ویل کیږي سیزر، ځکه دماغو کې ستونزه ده، دماغو ته ټروما وارده شوې ده. کله چې دماغو ته ټروما ضربه واردیږي نو کیدای شي نورې ستونزې هم رامنځته شي. یعنی ناروغ لاسونه یو ناڅاپه واچوي، پښې واچوي، نو په دې خاطر هغه باید یوازې نه پرېږدی. بل لیکل شوی دی، ناروغ ته بې اړتیا خوځښتونه مه ورکوئ. که اړتیا یې نه وي ډېر حرکتونه مه ورکوئ، ځکه کیدای شي هډوکي مات شوي وي نو ستونزه ورته پیدا شي. بل ناروغ ما کینوي او په همدې ترتیب د خولې له لارې څه مه ورکوئ. ناروغ به کینوي نه، فرض موټر کې وړئ روغتون ته، په ناستې به یې نه کینوئ، ځکه ساری کت کیږي. ناروغ بې هوښه دی، هغه باید څملول شي. او بل مهمه دا چې د خولې له لارې هیڅ باید ور نه کړی. یو نفر که اکسیډنټ کړی وي، که مرمۍ باندې لګېدلی وي، که په بم باندې، هره ستونزه چې پېښه شوې وي ناروغ ته به د خولې له لارې هیڅ نه ورکوئ. حتی که ناروغ غوښتنه هم وکړي بیا یې هم مه ورته ورکوئ. ځینو حالاتو کې اشاره کوي چې زه اوبه غواړم، علت یې همدا دی ولې ورته اوبه نه ورکوئ. ګورئ ځینې وخت چې کله دغه ډول ناروغانو ته اوبه ورکول کیږي، د دې پر ځای چې اپیګلوټس خپله وظیفه ترسره کړي، کوچنۍ ژبه، او اوبه د معدې پر لور ولاړې شي، هغه نو د سږو پر لور ځي. کله چې سږو ته اوبه دننه شي، سږي بیا خپله وظیفه پرېږدي، په دې سره یو کس په لوی لاس مړ کیږي او یا ورته سختې ستونزې پیدا کیږي. نو ځکه وایو چې ناروغ ته د خولې له لارې هیڅ مه ورکوئ. بل لیکل شوی دی، ناروغ آزاد هوا ته واچوئ. آزاد هوا کې هدف دا وي چې اکسیجن زیات وي، تر څو اکسیجن په اسانۍ سره ترلاسه کړي. متن ته دوام، کچیرې وینه بهیدنه او کسرونه شته وي، د سمولو هڅې وکړئ. وینه بهیدنه کچیرې شتون لري باید وینه ورته بنده کړو. که کسر شتون لري، فرضاً ماتیدنه وي، د هغې لپاره باید څه نه څه هڅې وکړو. فرضاً یو هډوکی دی مات شوی دی، لږ څه نه څه تثبیت کړئ. که نور نه وي، فرضاً د لاس هډوکي مات شوی دي، په څنګ کې ورسره یو لرګی راواخلئ یا یو څه راواخلئ، هغې سره یو ځای وتړئ، تر څو مات شوی هډوکی نور تخریب رامنځته نه کړي. ځکه کله چې هډوکی مات شي، هغه تیره شي او په پوستکي باندې بهر ته راوځي، غوښې عضلې دا پرې کوي. د دې لپاره باید مات شوی لاس یا مات شوی پښه د یو بل لرګي سره، یو بل داسې څه سره تکیه کړو، تر څو هغه هډوکي حرکت ونه کړي او نورې ستونزې رامنځته نه کړي. ښه، وروستي لیکل شوي دي، ناروغ په بیړه روغتون ته ورسوئ. ناروغ باید روغتون ته ورسول شي. دا و د بې هوښه کس سره لومړنۍ مرستې. نور دغه مرستې په درملنه کې هم راځي، یعنی څه نه څه د درملنې په برخه کې هم موږ به ډېر کار کړی وي که چیرې دغه مرستې کوو. او اساسي درملنه یې د سبب له منځه وړل دي چې هغه په روغتون کې کیږي. فرضاً که چیرې په دماغ باندې فشار و، دماغ کې کینسر و، تومور و، هغه باید لرې شي. که هایپوالیمیک شاک و، د هایپوالیمیک شاک یا د شاک لپاره باید ناروغ ته مایعات ورکړل شي، وینه ورکړل شي، یعنی سبب چې کله له منځه ولاړ شي بیرته ناروغ خپل حالت ته راتللی شي، د بې هوښۍ نه بیرته خپل حالت ته راتللی شي. هیله ده پوه به وي په دې موضوع باندې. په اوویشتمه صفحه کې له دې وروسته نورو موضوعاتو ته ځو. ډېر جالب موضوعات دي. زخمونه یو اونډ، اونډ زخم ته وایي او زخمونو ته اونډس وایي. زخمونه څه شی دي؟ د دې په اړه به په راتلونکي درس کې خبرې ولرو. راځي ګرانو زده کوونکو، اوس لپاره به حاضري واخلو، درس به پای ته ورسوو. نن ورځ شلمه درسي خپرونه ده. د شلمې درسي خپرونې د حاضرۍ توری بی تورای ټاکل شوی دی. نو تاسو هم شلم شمره په حاضرۍ کارتونو کې پیدا کړئ او دوهمه دایره چې بی تورې په کې لیکل شوی دی دغه دایره تور کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرې ښاد اوسئ. خدای مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره